ты чем ранили.
غرمې دولس بجې سوې. قدرمنو دوستانو السلام علیکم. د ازادي راډیو د نن ورځې دغې غرمنۍ خپرونې ته په خیر راغلاست. زه فرشته جلالزه یم او په دې خپرونه کې به تر ډېره حده تاسو ته د ازادي راډیوي مجله خپرو، خو په پیل کې خبرونه لرو. پام وکړئ، د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخطه. جمهور رئیس حامد کرزی د امریکا د متحده ایالاتو له ولسمشر سره د ویډیو له لارې خبرې کړې دي، او د دوی د خبرو تمرکز د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو د سند د لاسلیک څرنګوالی و. د برتانیې د دفاع وزارت له هغه وروسته چې په افغانستان کې څو عسکر وژل شوي وایي هیواد به یې په افغانستان کې خپل تعهد ته ژمن وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د کندهار د ولایتي شورا غړي مریم درانۍ ته د زړورتیا جایزه ورکړه. پاکستانی چارواکو د اسامه بن لادن درې کونډې په پاکستان کې په غیر قانوني ډول د اوسېدو په جرم تورنې کړې. د خبرونو تفصیل: جمهور رئیس حامد کرزی پرون ماښام د ویډیو کانفرنس لاري د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیک سند د لاسلیک کولو په اړه خبرې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې ویل کېدل چې دغه سند په سر د افغان او امریکایي چارواکو ترمنځ اختلافات زیات شوي. په خبر پاڼه کې چې په دې اړه د جمهور رئیس د ویندوی دفتر خبره کړې، دا نه دي ویل شوي چې د دواړو مشرانو خبرې په دې برخه کې کومې پایلې ته ورسېدې که نه، خو ویلي دي چې دواړو مشرانو د ستراتیژیکو همکاریو د سند په اړه او د هغو پرمختګونو په اړه خبرې وکړې چې افغان لوري ته د زندانونو د سپارلو په مذاکراتو کې شوي دي. د برتانیې د دفاع وزیر له هغه وروسته چې په افغانستان کې څو نور عسکر هم وژل سول، پرون ویلي چې سرتیری په افغانستان کې خپل ماموریت ته ژمن دي. په هلمند کې د سې شنبې په ورځ د شپږو برتانوي عسکرو وژل کېدل په دې وروستیو کې په یو وخت د برتانوي سرتیرو لپاره درانه تلفات و چې په برتانیې کې دننه یې د افغانستان د ماموریت په اړه بحثونه پورته کړي دي. د برتانیې په پارلمان کې د برتانیې د کارګر ګوند یو غړي ویلي چې د دوی لپاره نور د دې وخت را رسیدلی چې جدي او په غور په دې بحث وکړي چې په افغانستان کې څه کېږي. خو د برتانیې د دفاع وزیر فیلیپ هامون ټینګار کړی چې په افغانستان کې د سرتیرو مورال لوړ دی، او دا ځکه چې دوی پوهیږي چې دوی ته یو ماموریت ورلغاړی دی. دوی پوهیږي چې د پوځیانو په توګه د دوی دنده دا ده چې دغه ماموریت په سم ډول پر مخ بوسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون چې د مارچ اتمه وه د نړۍ لسو ښځو ته د زړورتیا او میړانې جایزې ورکړې. د نړۍ په لسو زړورو ښځو کې یوه هم چې د سږ کال جایزه یې واخیسته د کندهار د ولایتي شورا غړي مریم درانۍ وه. مریم درانۍ پرون د جایزې د اخیستلو لپاره په جوړه سوې غونډه کې د امریکا ژغ آشنا راډیو ته وویل:
همه زنایی که در کندهار زندگی میکنن هر لحظه که از خانه میبراین ایره میفهمن که شاید دیگر برنگردن، ولی باز هم ما با امید پیش میریم.
پرون د ترکیه، لیبیا، سعودي عربستان، پاکستان، سودان او یوشمه نورو هیوادونو ښځو ته دغه جایزې ورکړل سوې. په دې اړه تاسو د ازادي راډیو په ویب سایت باندې هم ویډیو کتلای سئ، هم نور تفصیلي معلومات ترلاسه کولای سئ. او په ایران کې حکومتي سرچینې وایي هغه ترکی انجینر چې درې اونۍ وړاندې په شنډن کې تشتول سوی و خوشی سوی دی، خو په بادغیس کې د هغو څو تنو افغانو انجینرانو برخلیک لا نه دی څرګند چې تېره اونۍ د خپل کار له ځایه وستولو تشتولی دي. د پاکستان چارواکو د اسامه بن لادن درې کونډې په پاکستان کې په غیر قانوني ډول د اوسېدو په جرم تورنې کړې دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک پرون خبریالانو ته وویل دا درې وړه مېرمنې چې د راپورونو له مخې دوه یې د سعودي عربستان او درېیم یې د یمن دي، په ایبټ آباد کې د اسامه بن لادن سره په پټ کور کې اوسېدې او په غیر قانوني ډول پاکستان ته داخلې سوې دي. رپورټونه وایي امکان لري چې دغه مېرمنې تر 50 کلونو پورې په بند محکومې سي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلي په یوه حکومتي ودانۍ کې د اسامه بن لادن اولادونه ساتل کېږي، خو که میندې موافقه وکړي دوی کولای سي چې خپلو هیوادونو ته ستانه سي. د نړۍ شپږو لویو قدرتونو له ایران څخه یو وار بیا وغوښتل چې پرته له قید او شرط څخه دي د پخوانیو پیشنهاد سویو جدي خبرو لپاره غاړه کښیږدي. امریکا، چین، روسیه، فرانسې، برتانیې او جرمني ویلي چې دا خبرې اترې باید د پام وړ نتیجو ته ورسیږي. ایران ویلي که چیرې سوله ییزې انرژۍ ته د دې هیواد د لاسرسي حق ته درناوی وسي نو دوی چمتو دي چې په دې خبرو کې ګډون وکړي. تر اوسه نه ده معلومه چې د نړۍ د شپږو لویو هیوادونو او ایران ترمنځ به خبرې کله او چیرته پیل سي. د دغو خبرو وروستۍ دوره تیر کال د جنوري په میاشت کې په استانبول کې بې نتیجې پای ته رسېدلې وه. علي اصغر سلطانی چې د اتومي انرژۍ په نړیواله اداره کې د ایران استازی دی، پرون په خپله وینا کې خبریالانو ته وویل چې پرته له دې چې دوی ډېر جزئیات ورکړي له دغه ادارې سره همکارۍ ته چمتو دي. د وایي موږ چمتو یو چې د اتومي انرژۍ د څارنې نړیوالې ادارې سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړو، خو لکه مخکې چې مې وویل په دې شرط چې د دغه ادارې د دارالانشأ هیات همدغسې چې تمه یې کېږي له ایران سره مسلکي او ناپیالی چلند وکړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون وویل چې پر ایران بندیزونو ته به موقع ورکړي او په راتلونکو څو ورځو یا اونیو کې پر دغه هیواد حمله نه کوي. نتنیاهو په واشنګټن کې له چارواکو سره تر لیدو وروسته دغه څرګندونې وکړې. د اسرائیل صدر اعظم وویل که چیرې ایران د خپل اتمي پروګرام په اړه د نړیوالو ډیپلوماتیکو فشارونو ته مثبت ځواب ورنه کړي نو د دوی له تهدید سره به مخامخ سي. له ژورنالیستانو څخه د ملاتړ کمیټې تو پروټیکټ ژورنالیست ویلي چې آذربایجاني خبریالی خدیجه اسماعیلوا ته شوي تهدیدونه د غندنې وړ دي. خدیجه اسماعیلوا په آذربایجان کې د دغه ادارې د دغه هیواد د حکومت ترمنځ د اداري فساد او په ځانګړي ډول د جمهور رئیس الهام علیف د پټو تجارتونو او پانګونو په اړه د خپلو تحقیقاتي رپورټونو په خاطر پیژندل سوې ژورنالیسته ده. خدیجه اسماعیلوا د آزادي اروپا د راډیو په آذربایجاني څانګه کې کار کوي او د مارچ په 1 نیټه له خبرداري ډک لیک ورته استول سوی دی. د ملګرو ملتونو لوړ رتبه چارواکو وړاندیز کړی چې په 2015 کال کې دي د ښځو یو نړیوال کنفرانس جوړ سي. د ښځینه رهبرانو وروستی کنفرانس شل کاله مخکې په پیکینګ کې جوړ سوی و. د ملګرو ملتو عمومي منشي بان کی مون او د ملګرو ملتو عمومي اسامبلی مشر ناصر عبدالعزیز الناصر په یوه اعلامیه کې ویلي چې د ښځو مسئلې په نړیوال پرمختګ کې حیاتي برخه لري او د دې وخت را رسېدلی چې د سولې، امنیت او کار لپاره د ښځو د ونډې د پراختیا په خاطر یو نړیوال کنفرانس جوړ سي. ملګرو ملتونو دغه وړاندیز د مارچ د 8مې یا د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت چې پرون وه کړی دی. او د ایران یو پیژندل سوي لیکواله سیمین دانشور پرون په تهران کې په خپل کور کې مړه سوه. سیمین دانشور د مرګ په وخت 90 کلنه وه. میرمن دانشور د ایران د لیکوالانو د ټولنې مشري کوله او لومړی ایرانۍ میرمن وه چې ناول یې لیکلی او چاپ سوی دی. د دې ځینې لیکنې په نړیوالو ژبو ژباړل سوي دي او دا په ایران کې له ډېرو پخو لیکوالانو ګڼل کېده. قدرمنو دوستانو، د ازادي راډیو د دې ساعت خپرونه مو تر یوې بجې ده. تر یوې بجې په خپرونه کې ډېر وخت ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړی سوی دی چې هره اونۍ د جمعې په ورځ په همدې وخت درته خپرېږي. خو تر هغه مخکې به یو دوه رپورټونه راواخلو. جمهور رئیس حامد کرزي او د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر باراک اوباما پرون د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې سره کړې دي. د جمهور رئیس حامد کرزي له دفتره خپره سوي مطبوعاتي اعلامیه وایي چې د دواړو ولسمشرانو د خبرو تمرکز د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو پر تړون و. د دغو خبرو اترو جزئیات چې څومره په دغه اعلامیه کې راغلي دي اجمل اند راخیستی دي او رپورټ لري.
په داسې حال کې چې په شیکاګو کې د ناټو د مشرانو د غونډې د جوړېدو وخت رانږدې کېږي، د افغان او امریکایي چارواکو ترمنځ د ستراتیژیک تړون په اړه مذاکرات هم زور اخلي. په دې لړ کې پرون افغان ولسمشر حامد کرزي د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې. په هغه خبر پاڼه کې چې په دې اړه د ولسمشر کرزي د ویندوی دفتر خپره کړې ده، نه دي ویل شوي چې د دواړو مشرانو خبرې په دې برخه کې کومې نتیجې ته ورسېدي که نه، خو ویلي دي چې دواړو مشرانو د ستراتیژیکو همکاریو د صنعت په اړه او د هغو پرمختګونو په اړه خبرې وکړې چې افغان لوري ته په افغانستان کې د زندانونو د سپارلو په مذاکراتو کې شوي دي. د افغان حکومت وایي د امریکا سره د ستراتیژیک صنعت لاسلیک کولو ته لیواله دي، خو امریکایي لوری باید ورسره د لوی عنعنوي جرګې پریکړې ومني. د افغانستان د حکومت ډېر ټینګار د شپې لخوا د بهرنیو ځواکونو د عملیاتو پر بندېدو او په افغانستان کې د امریکا تر واک لاندې زندانونو افغان لوري ته پر سپارلو دی. د ولسمشر د ویندوی له دفتر څخه خبره شوې خبر پاڼه وایي چې حامد کرزی او باراک اوباما په خپلو خبرو کې د سولې د بهیر او د سیمې د مسلو په اړه هم خبرې وکړې او باراک اوباما د افغانانو په مشرۍ د سولې له بهیر ملاتړ څرګند کړ. خبر پاڼه وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو په برخه کې پر شوو پرمختګونو سربیره ولسمشر حامد کرزی پاکستان ته د خپل روسي سفر په اړه هم له ولسمشر باراک اوباما سره وغږېده او دا یو ښه سفر وباله. پر ولسمشر باراک اوباما سربیره پرون ماښام د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن هم د افغان ولسمشر حامد کرزی سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د سند په اړه ټلیفوني خبرې کړې دي. د ولسمشر د ویندوی له دفتر خبره شوې خبر پاڼه وایي چې د دواړو هم د افغانستان لوري ته د زندانونو د مسؤلیت د انتقال او د سولې د بهیر په اړه خبرې وکړې. په دې وروستیو کې داسې اوازې وي چې ګوندې ولسمشر کرزی د ځینو کورنیو او بهرنیو فشارونو لاندې دی چې دا سند لاسلیک نه کړي. په یو وخت له افغان ولسمشر حامد کرزی سره د ستراتیژیکو همکاریو د سند په اړه د دوو لوړپوړو امریکایي مشرانو خبرې د دې څرګندوي دي چې په دې اړه بحثونه اوس جدي مرحلې ته داخل شوي او ښایي زر یوې نتیجې ته ورسیږي.
زما په نظر باندې خو هغه حقوق چې د ښځې دي هغه حق نه ورکول کېږي. دا یو نمایشي کار ده چې یوه ورځ د ښځې په خاطر باندې تجلیل کېږي.
جان زه خو هېڅ خبره نه یم چې اتم د مار څه شی او نه ماته چان مزه لیدن بېلغم په دې وطن کې چان ښځه چندان نه عزت لري نه څونه قدر لري او نه څوک په قصه کېږي.
زما په نظر د دې لپاره چې دا یوه ورځ ښځو ته تبیکې وکړي چې ښځې ورځ مبارک سه یا په یوه ورځ باندې ټول نران د ښځو احترام کوي قدر کوي توفې ورته راوړي. زما په نظر دا ټول دا مادیات هېڅ کومه معنا نه لري. اصلا باید لومړی په دې فکر وکړي چې ښځه څوک ده، څه حق لري. ښځه یو مور ده، ښځه یو خور ده، ښځه یو لور ده. هغه حق چې هغې ته اسلام ورکړي هغه ټول باید هغې ته اول ورکړي. د ټول عمر لپاره هر وخت دغې غوښتنې پوره کړي، هغه توهین نه کړي، د زور زیاتي څخه ورته نه کار ونه اخلي.
زما نوم بنفشه ده. افغانستان کې خدا ټولو ته څرګنده ده چې مشکلات زښت زیات دي، خصوصا ښځو ته زیاتره په ولایتونو کې خو کوم مکتبونه چې د نجونو لپاره دي په ډېر مشکلاتو سره ځي مکتبونه ته خپل درسونه وایي.
څنګه نه دي دومره ښځې مشکلات سره مخامخ دي چې اول زه خپله یم دومره مشکلات سره مخامخ یم چې خدای پې کار نه زه به چاته ګریوان چیرې کړم چې ما داسې مشکلات دي. نو داسې چې ګورم شاوخوا ته هره ښځه چې وینم لار مشکل سره مخامخ
دي. موږ په خپل هېواد کې هغه موجود ډېرې ستونزې لري هغه ښځه ده. یعنی اوس بیا هم خوشبخته نه څنګه چې موږ ګورو بیا هم له پخوانۍ ښځې وي. یعنی لومړی بیخي د ښځو په وړاندې د زور زیاتۍ څخه کار اخیستل کېده، موږ هم خوشبخته نه ورځ په ورځ لږ لږ کېږي، خو بیا هم هغه سره تل نور هېوادونو په څېر نه ده رسېدلی چې بخې ښځې ته پوره حق ورکړ سي. دمانم نرګس ده. یعنی یو څو کاله کېږي چې نجونو ته حق ورکړ سوی، نجونې کولی سي داسې وایي، مګر هم ټول له ډار سره. مثلا زه خپله شخصا کله چې د مکتب خواته ځم یا زما د کورس خواته درس وایم، نو د ما کورنۍ ډېره په تشویش کې. یعنی تر هغه وخته چې زه راځم کور ته بخې زما د مور راته فشار ټیټې وایي چې یعنی زما لور اوس خدای نه خواسته په کومه انتحاري کې نه الوتي یا کوم چای خو تف کړي نه، او داسې ډېر تشویشونه ورسره. دا ټول د دې له امله چې زمونږ په هېواد کې امنیت نه سه، ولې په نورو هېوادو کې داسې نه، ولې نور هېوادونه په نارامۍ د چمې سره ځي د سبق بلور.
دینو خو داسې نه دي. اول د ما خپله لور د دوه نمرخته دولسمه پورې دا درس ویلې په ډېر ډار درس باندې مله کوره چې واته تر څو بیا تر اتله زه په زړه کې مم ځان زړه به مې په ځای کې نه و چې د لور به مې صحیح بېرته راسي که به رانه سي. د امنیت په خاطر چې امنیت سم جوړ نه ده، نه ده کم رقم خلک دي په دې وطن کې. نو
د ازادي راډیو درنو دوستانو یو بل رپورټ لرو او بیا ازادي راډیو مجله. په هرات کې حکومتي سرچینې وایي هغه ترکی انجینر چې درې ونی وړاندې په شنډن کې تشتغل سوی وو خوشی سوی دی، خو په بادغیس کې د څو تنو افغان انجینرانو برخلیک لا نه دی څرګند. دغه کسان تیره ونی د کار له ځایه وسلوالو تشتولې دي. د ازادي راډیو خبریال شرفالدین ستانکزی پر دغو دواړو پیښو رپورټ لري.
د هرات د ولی ویان محیدی نوری د ترکی انجینر د ازادي خبر ورکړ. ازادي راډیو ته ویل افغان ژباړونکو سره یو ځای تختون کې پرې خوده روغتیایي حال خدا
معلومات دا ان ترکی انجینر په شنډه ملي سالي کې په هیڅ مې پروژه باندې کار کاوه.
ترکی انجینر چې نومي افغان مامورینو مصطفی الکانیت کړی ول سره دي مخه دي شنډن ولسوالي ګارنیزون ته نږدې د هرات کندهار په لار د سپرلي موټر څخه د وسلې په زور خپل افغان ژباړون کې سره یو ځای تختول شوی وو چې تر دغه مهاله رسنه ته هیڅ کومې ډله مسؤلیت په غاړه نه واخیستی. خو دا چې تختون کې څوک و او څنګه پرې خور شو د هرات د ولی ویاندې پیښې د تازګۍ په وجه ټولو معلوماتو څخه بې خبري وښوده. وی ویل ولسي مشرانو یې ازادۍ کې رغنده رول لوبولی او د پیښې په څرنګوالی تحقیق کېږي. خو که په هرات کې د دغو کسانو د ازادۍ خبر ورکړل شو، د دغه ولایت ګاونډ بادغیس کې لا هم د هغې یوې ډلې انجینرانو برخلیک را څرګند ده، څوک چې تېرې اونۍ دغه ولایت مقر ولسوالۍ کې د کار په مهال وتښتول شوی. د بادغیس د والي ویان شرف الدین مجیدی وویل حکومت د ژغورنې وړ اقدامات لاس لاندې نیولي دي. د تښتول شویو انجینرانو شمیر د بادغیس د امنیت چارو قمندان جنرال عبدالجبار صالح تر پیښې وروسته درې تنه او یوې موټر چلونکی یاد کړی و. د تښتونې پلای د مقر ولسوالۍ مربوط د سنګ آتش د سیمې یو طالب قمندان باندې واچوله. خو باید ووایم چې طالبانو یا بلې کومې ډلې رسنیو من جمله ازادۍ راډیو ته لا مسؤلیت په غاړه نه ده اخیستی.
د ازادۍ راډیویي مجله
زما اسدالله غزنفر سلامونه ومنئ. قدرمنو اوریدونکو، د ازادۍ راډیویي مجلې په روانه خبرونه کې د هغه محفل په څو شیبو کې شریکې شئ چې نامتو هنرمندانو ښاغلي ایوب او ارواښاد رحیم غمزده ته د استادۍ د لقبونو د ورکړې په خاطر جوړ شوی و.
کڅ هم د مرحوم استاد رحیم غمزده ځای ته شو، خو استاد ایوب چې لسټ ډیر کمزور ښکارېده لونګې په سر پر چوکۍ ناست و. مخامخ ورته ګڼو سندرغاړو د هغه سندرې ویلې چې کوم وخت استاد ایوب په خپله ویلې وي.
اسدالله لودین د یو داسې نندارتون په اړه ریپورت لري چې پکې د وژل شویو کسانو پاتې نقشې او یادګارونه نندارې ته کېښودل شول.
دغه کلی چې دی د دې مالوش کې چې موږ شپږ کلنه لور شهید شوه د دغې نوم زکیه و دا دغې کلی دی چې پاتې وي.
له استاد عبدالله بختاني سره د هغوی د شعرونو په اړه مرکه او نور مطالب هم لرو. د اونۍ فرهنګي خبرونه هاجره مراد لولي.
په پیښور کې د مرمن کلتوري ټولنیز بهیر سیمه ییزه څانګه پرانستل شوه. د دې څانګې د پرانستلو په غونډه کې افغان شاعر او لیکوال علم ګل سهر په خپله وینا کې دغه اقدام د ادبیاتو د ودې په لاره کې مهم ګام وباله. او په پیښور کې د افغانستان د کلتوري آتشې مرمن پروین ملال د هڅو مننه وکړه چې د مرمن کلتوري ټولنیز بهیر د کار پیلولو ته یې لار اواره کړه. د پیښور په مرمن کلتوري ټولنیز بهیر کې په مهاجرو افغانانو مرمنو سر بیرا یو شمیر پیښوري لیکوالي او شاعران هم شامل دي. په کابل کې د دامان په نوم یو نوې جریده خپره شوه. دغه جریده چې تر ډیره حده کلتوري او اجتماعي مسایلو ته بیله شوې ده، ځوانانو او ماشومانو ته خاصې پاڼې لري. د دامان جریدې د امتیاز څښتن او مسؤول مدیر محمد قسیم آبرون دی. د افغانستان د ترکمنی ژبې د شاعر خواجه نفس مساعد د شعرونو د درېمې ټولګې د مخکتنې غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې چې په شبرغان کې وه، د خواجه نفس مساعد شعرونه وستایل شول. د ښاغلي مساعد درېمه ټولګه یورک جوشغوني یا د زړه بړاس نومېږي چې په 250 مخونو کې خپره شوې ده. د چپې چپې ترنګ په نوم د زابلي شاعرانو د شعرونو لومړۍ تذکره له چاپه راووته. دغه 200 مخیزه تذکره ځوان لیکوال ایمل امیدی تدوین کړې ده. د یادولو ده چې په دې ورځو کې د ښاغلي امیدی یو ناول هم چې جرم او جزا نومېږي په 160 مخونو کې له چاپه راوتی دی.
د تیری سه‌شنبه په ورځ د کب میاشتې په 14 نیټه د افغانستان اطلاعات او فرهنګ وزارت د دغه هیواد دوو نامتو هنرمندانو شاغلی ایوب او ارواښاد رحیم غمزده ته د استادۍ لقبونه ورکړل. زموږ همکار نورګل شفق په همدې مناسبت جوړې شوې غونډې ته ورغلی او دغه سندریز ریپورټ یې برابر کړی دی.
وای چې مړه قومونه مړی لمانځي او ژوندي قومونه ژوندي.
استاد ایوب تر اوسه ژوندی دی او افغانی موسیقۍ ته یې دومره کار کړی چې د خپلو سندرو په څیر به تر ډیره د خلکو په زړونو کې ژوندی پاتې شي. د ده دا سندره چې لیونۍ مینې کړم اشنا له بیابانه سره اوس هم د ډیرو له خولې نه ده غورځېدلې. خو استاد رحیم غمزده چې لنډه موده وړاندې له نړۍ سترګې پټې کړې خپل هنر یې ژوندیو ته پرېښود. د روان کال د کپ پر شپږمه نیټه د ملي راډیو تلویزیون لخوا د استاد ایوب او مرحوم استاد رحیم غمزده په ویاړ غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې دواړو ته د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزیر لخوا د استادۍ لقبونه ورکړل شول. که څه هم د مرحوم استاد رحیم غمزده ځای تش و، خو استاد ایوب چې لسټې ډېر کمزورې ښکارېده لونګۍ په سر پر چوکۍ ناست و. مخامخ ورته ګڼو سندرغاړو د ده هغه سندرې ویلې چې کوم وخت استاد ایوب په خپله ویلې وې. د ملي راډیو تلویزیون د موسیقۍ د تولید امیر قاسم رامشګر د دې غونډې په اړه راته وویل چې موږ غوښتل استاد ایوب د دوی په ژوند یاد کړو او داسې غونډه ورته جوړه کړو.
دا په افتخار د ایوب استاد ده چې په ژوند کې ملي تلویزیون غوښتل چې دی را یاد کړي او نن خوشبختانه وزیر صاحب چې راغی د ته د استادۍ لقب هم ورکړ، هم ده ته او هم مرحوم رحیم غمزده ته، چې دا د افتخار وړ ده او دا دولت توجه موسیقي ته ښکاروي. موږ یو څو کسان پاتې دي لکه ایوب استاد غوندې، یا مثلا استاد ګل زمان، یا مثلا بیلتون صاحب، یا مثلا سلام لوګری، دا خلک دا موږ ارزښتونه دي.
استاد ایوب هم ډیر خوشاله و او ویل چې ل خپل دولت نه گیله نه لرم، بس هم دومره څه مبستی چې کوي
دا پروګرام چې جوړ شو دا مونږ ته کفایت کوي. زمونږ مخ کې تنها و په دې رادیو کې، اوس چې کار وکړو مونږ سره کومک کوي، چې کار وکړو مونږ ته به چیرې. زمونږ دولت خو آیا عاجز دولت دی، زور کم دی کنه. من زیاد بار پینو
راشد جانانا شام مهربانا لیوانے کی گم آلی جرانا لیوانے کی گم آلی جرانا.
استاد ایوب د خپل دوه سندرو یادونه وکړه چې ل یادې نه وځي.
د ملنګ جان او عشق نامراد او یو بولو د کمین دی، تر شو په چلول باندې قدم راسره دی، لاسونه په بزرگ او په قصر راسره دی.
باپ چل مل باندھے قدم را سرج کے
د تیرو ورځو یو غمجن خبر دا و چې د افغانستان مشهور هنرمند ظاهر هویدا له فانی دنیا رخصت واخیست او د تللیو د کاروان ملګری شو. زموږ همکار حجابر شینواری د ارواشاد ظاهر هویدا ژوند هنر ته کتنه کړې او یو رپورټ یې برابر کړی دی چې ناجیا صافی الولی.
افغان هنرمند ظاهر هویدا د کب په 16 نیټه په جرمنی کې د 18 کلونو په عمر وفات شو. دی په یو منوره کورنۍ کې دنیا ته راغلی و او 15 کلن و چې له موسیقي سره یې مینه پیدا شوه. د یو وخت ازادي رادیو ته ویلی و
وختي کې ما 5 ساله بودم و برادرم 3 ساله، یعنی کبیر هویدا. پدرم مرد صاحب کتابخانه بود، شاعر بود، نویسنده.
زه چې کله 15 کلن وم او ورور می کبیر هویدا 3 کلن و، پلار می چې شاعر، لیکوال او د کتابتون څښتن و، موږ دواړو ورونو ته یوه هارمونیه واخیسته. پلار می هغه وخت بلخ ولایت د سوداګرۍ په خونو کې مامور و، د هغه له موسیقۍ سره جوړه وه او په کورنیو محفلونو کې به یې ښه تنبور غږاوه.
ظاهر هویدا د رواني شمسي هجري پیړۍ په 40 او 50 کلونو کې له هغو لومړنیو هنرمندانو څخه و چې د اماتور موسیقي ډله یې جوړه کړه او په دودیزه موسیقي کې تحول راوست. دی په 1950 کال کې د زده کړو لپاره ایران ته لاړ. ایرانیانو ته یې افغاني موسیقي ور وپېژندله او د کمر باري کمن سندره یې مشهوره شوه. ظاهر هویدا د خپلو کابو ټولو سندرو آهنګونه په خپله جوړ کړي دي. له ده څخه د شعر، سینما، تیاتر او انځورګرۍ په ساحو کې هم یو شمیر آثار پاتې دي. ظاهر هویدا د هنر او موسیقي په برخه کې د لسګونو افغانانو په هڅولو او روزلو کې برخه لرلې ده. دا یو داسې څوک و چې د افغانستان د هنر او فرهنګ تاریخ به یې یاد ژوندی وساتي.
هنگام هنگام مهامون گم شد نسبنا مهامون خود که سزاوار بودی ما را بر این خان تو خانی ای کاش ایش ایش ما را زمان مرهانی
د شلمی پیړۍ مشهور دیکتاتور جوزف ستالین چې د بشمیرو کسانو د وژلو تور ورپورې دی، یو وخت ویلی و چې د یو کس مرګ تراژیدي ده خو د یو میلیون کسانو مرګ یوازې احصایه ده. منظور دا دی چې که د یو کس وژنه رایادوو نو یوه خاصه څیره مو سترګو ته درېږي، ځینې خاطرې رایادېږي. د یوې مور په باره کې فکر کوو او ممکن یو ماشوم رایاد شي چې د کور په دروازه کې ولاړ دی او د ورک شوي پلار د راتلو انتظار باسي. دغسې فکرونه مو زړه غمجنوي او سترګو ته مو اوښکې دروي، خو د یو میلیون کسانو تصویر په ذهن کې نشو جوړولی او په همدې وجه ممکن ژور اثر راباندې ونه کړي. په افغانستان کې هم چې په تیرو 30 کلونو کې جګړه مارو ډلو په لکونو انسانان وژلي دي او لا یې وژني، د مرګونو عاطفي اثر کم شوی دی. په کابل کې چې په لومړي ځل ځینو کورنیو د خپلو وژل شویو عزیزانو د پاتې یادګارونو نندارتون جوړ کړ، دا امید ترې کېدای شي چې د احصایې ځای تصویرونو او د معلوماتو ځای عواطفو ته ورکړي. د دغه نندارتون په اړه د اسدالله لودین د ریپورت د اورېدو بلنه درکوو.
په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د هغو کسانو خاطرې او پاتې یادګارونه نندارې ته کېښودل شول چې په تیرو 30 کلونو کې د جنگ جګړو قرباني شوي وو. په دغه نندارتون کې 40 افغان میرمنو برخه اخیستې وه او هر میرمنې د خپل قرباني خاوند، پلار، ورور یا د کورنۍ د نورو غړو یادګارونه پر یو میز غوړولي وو. د نندارتون ګډونوالو میرمنې خفه ښکارېدې او ویلې چې د قربانیانو پاتې شوي یادګارونه یې زړونه ډېر دردوي. د دغه نندارتون یوې ګډونوالې میرمن بصیرې ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ دیار لزغړی د جنگ جګړو قربانی شوې دي او د هغوی پاتې شوی یادګارونه یې د نندارتون ته راوړي.
دغه تصویرونه چې ویني د قتل مده شهیدانو دي، موږ دیار لس نفر شهیدان د خپل د کور ورکړي. دغه کالی چې ویني د شهیدانو دي، د ټوټه راته پاتې ده. دغه کالی چې د مال کې و چې موږ په کله نه لور شهید شوه دغه نوم زکیه و دغه کالی دي چې پاتې دي. دغه پښکو دغه کله ته موږ شهیدانو چې دغه شهیدان تصویرونه چې ویني چې په دې کې چای خوړه
تاسو دلته په دې نمایش کې د خپل شهیدانو کالی خیدی پیلای خیدا برسو فتی خیدی دغه وخت کله چې تاسو دغه شی ګورئ د خپل شهیدانو څه فکر کوئ، څه احساس کوئ؟
والله دې تلخ احساس کوم، تاسو کله به دې تلخ احساس نکوم چې دا نه ټول بیا بالښت کې کړی پټ کړی و ما وېڅه تکاتل نه شو.
ل میرمن بصیر څخه مو پختل چې د قربانیانو دغه پاتشه وی یادګارونه ورته څومره ارزښت لري. هغه په جواب کې وویل
دل ته ما یادگار رو وړی دی، دا یادگار د امغه لاس کې لګیدلای دا د امغه یادونه د امغه تجدید ځات ارزښت لري. زه په دوه باندې ژوندې یم.
مه پرور بل میرمن ده چې د خپل قربانی خاوند او رور یادګارونه یې ننداری ته ایښی وو. د مه پرور مخې ته په غوړېدلې میز شنې او پستې رنګه جامې هم ایښی وې او ویلې چې دغه رنګ یې د خاوند ډیر خوښېده.
دلته ما د خپل شهید عکس ننداری ته ایښی. دا شیرونو یو کتاب دی چې د به همیشه مطالعه کوو او بل شین او پستې رنګ دی چې د به په ژوندونه ډیر خوښوه.
مه پرور وای د نندارتون فضا ډیره ښه فکړه، ځکه چې د داسې کسانو یادګارونه پکې ننداری ته وړاندې شوي چې اوس د خاورو لاندې دي.
زه ډیره خفه کیږم. دلته چې را ننوتم د خپل قرباني ورور پاکس مې سترګې ولګېدې. په رښتیا هم ډیره خفه شوم.
د نندارتون فضا په رښتیا هم ډیره غمجنه وه. دلته یوه داسې میرمن هم راغلې وه چې د خپل واده شین شال نندارې ته ایښی و او ویل یې کله چې دغه شال ته ګوري نو قرباني خاوند یې ور په زړه کیږي. دغه میرمن نرګس نومیږي او وایي چې خاوند یې د طالبانو په وخت کې لومړی زنداني او بیا ووژل شو.
می دا د ډیر پاتیشونی شایان ننداری ته ایخي. د دا کتابونه دي چې مطالعه کول به یې، شیرونه یې دي، د واده شال می دی، د خاوند پټو می دی او په زندان کې چې په لاس باندې ځین شایان جوړ کړي هغه هم ننداری ته ایښودل شوی.
کریمه یو بل میرمن و چې د خپل قرباني پلار یو لاسي ساتي ننداری ته ایښی وو. کریمه وایي پلار صاحب منصب وو، طالبانو له کوره لاس تړلی بوته او تر اوسه یې مړی ژوندی نه ده معلوم.
زما نوم کریمه ده. دلته نمایش د پلار مې عکسونه ده او د هغه نور شیخ پاتې نه ده، یو لاس ساته. پلار مې یو شپې په کور کې وو، ناوخته شپې وو، طالبان راغلی وو، پلار مې لاسونه یې بسته که سترګونه یې بسته که پوه نه یم چې هغه مړ شوی ده که ژوندی ده.
د نندارتون د ګډونوالو لویه غوښتنه دا وه چې حکومت ورته یو داسې ځای جوړ کړي چې هلته دوی د خپلو قربانیانو یادګارونه وساتي. له دغو میرمنو پرته په افغانستان کې سلګونه نورې داسې میرمنې شته چې په تیرو دیرشو کلونو کې یې د جنګ جګړو له امله د کورنۍ غړي قرباني شوي دي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري. افغانستان شاید د دنیا یوازینی هیواد وي چې د نجونو مکتبونه پکې سوځي او کلوپونه ورلوي شي. دغه راز افغانستان یو هغه هیواد دی چې د ماشوم د زوکړې په وخت پکې د میندو د مړینې اندازه خورا زیاته ده. ځوان شاعر نذیر احمد نذیر د خپل هیواد دغو ترخو واقعیتونو ځورولی او دغه شعر یې ویلی دی.
زما مور د بل ماشوم په زیګون مړه شوه. زما مور راته کوم ورور را ډالۍ نه کړ. زما مور هغه له ځانه سره یووړ، موږ ته یې د سترګو تور را ډالۍ نه کړ. د مورجانې زنکتن مې نه هېرېږي چې خپ غږ یې لړزول بر اسمانونه. له سینې چې د سا د خطو غږ و چا مې کېښودل په سترګو غبرګ لاسونه. زما پلار چې د درې د کلیو خان دی، شته دره کې تر ټولو بې کسې وه. د مور مرګ مې سپینې اوښکې پرې رهي کړې. بې وسي وه، بې وسي وه، بې وسي وه. له هغې وروسته مې دا هیله په زړه کې چې به زه وم د درې ستره ډاکتره. کومه مور به د اولاد په زیګون نه مري، هره لور به شي د مور په غېږ کې ستره. زموږ کور د ښوونځي د وره تر څنګه، زموږ له کلي جوماتونه را چاپیر دي. زموږ کور د یوې شنې درې په منځ کې او شاوخوا ترنه لوړ غرونه را چاپیر دي. زه د کلیو د خان اکې یوه لور یم. خان په ما ژوندی او زه ژوندی په ټولو. خان به ما د خپل ژوندون په قیمت ساتي، ان که چیرې پرېوته غدی په ټولو. اوس د سوار لسو کلونه یوه پیغله د ماینه او ټول نکلونه مې په یاد دي، لکه وی د مورنۍ ژبې په څیر چې د قرآن ډېر آیتونه مې په یاد دي. د آبا مې بلا ډېر زیات عزیزان دي، له هرې ونه یې رارسې سوغاتونه، زرزرې جامو مې کلی لیونی کړ، په ګاڼو باندې مې ډک دي صندوقونه. د مورجانې له مرګ ډېر وختونه تیر دي، خو تر اوسه مې په سترګو کې غړېږي. هغه هیله مې تر اوسه زړه کې پاتې، فکر نه کوم چې دا به پوره کېږي. جوماتونو ته مې تګ ناروا شوی، ښوونځي ته د پراته لوی لوی قلفونه، هیچا دغه لوی انعام را ډالۍ نه کړ چې را خلاص کړي د تعلیم تړلي ورونه، چې را خلاص کړي د تعلیم تړلي ورونه.
اوس دغه نظم چې دی جوړو، صرف همدا موضوع دی په ذهن کې وای چې په ځینو وروسته پاتې ولایتونو کې چې نجونې له تعلیمه محرومه ساتل کېږي، د دغو بې وسیلې په ذهن کې وو قلم دې راواخیست او که نه دغه کرکټرونه چې په دې نظم کې دي، مور او پلار او هغه مور چې مري و یو ماشوم هم چې د زیږون په وخت له دې دنیا ځي، دا ټوله صحنې دي په ذهن کې بیا دې قلم راواخیست؟
ډېر وخت هما یوه موضوع په ذهن کې وي، خو نور اړخونه خپله ورسره راځي. مثلا مور په ماشوم مري، په افغانستان کې ډېرې ستونزې دا دي.
د فرانس پرس اژانس یو راپور نوم یې و افغانستان د ځوانی مرګو مندو وطن. افغانستان وای دی دنیا یو هغه ملک دی چې ډیر زیاتې مندې پکې مري، ځکه چې ډیر خلک ډیر کلیوال دي، کلینیکونه نه پرېږدي. ویل کېږي چې ډیر ډاکټران دي، ډیرې نرسان دي. وایي موږ کلیو ته نه ځو، وایي که کلیو ځینو کلیو ته، البته ځینو سیمو ته، وایي که هلته لاړې سو ممکن یو څوک راشي او بیا هم ووژني وم تښتوي. نو ډېر ډاکټران حاضر نه دي چې دې ولسوالیو ته لاړ شي. نو میندې مري،
میندې مري. دغه د نجلۍ هیلې چې وې چې دا به ډاکټره کېږي، داسې دغه عموما چې دا موږ هیلې لرو نه ورته رسېږو، دې مغیز راباندې درلود. خو ما نظم دې ته ولیکه چې یوه نجلۍ د کور تر څنګ ښوونځی دی، ولې ښوونځی تړلی دی، دغه دغه نږدې ښوونځي ته نشي تلای. اصلا ما نظم دغه ته ولیکه، په دې بند کې یو ځای راځي چې زموږ کور د ښوونځي د وره تر څنګه، خو نجلۍ نشي ورتلای. که څه هم دا نجلۍ دومره نازولې ده چې خلک سوغاتونه ورته راوړي، دا نجلۍ وایي خیر دومره سوغات راته راکړی، دغه وره ته را خلاص کړی، ځکه د نظم پای په همدې دی چې ما ته دغه سوغات راکړی، زه زرزرې جامې نه اغوندم، زه ګاڼې نه غواړم، خو زه دا غواړم. دې تر څنګ په ما باندې پخوا اغیز د میندو مړینې کړی و، د خلکو هیلې کړی و، د جګړو کړی و، دې ټول اغیز کړی و. خو نظم دې ته ولیکه، دغه نور اغیز چې پخوا راباندې شوی و، هغه تحت شعور کې راسره پروت و، دا راغوی هدې سره یو ځای شو، د ما نظم را بشپړ کړ.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
د مینی او واده په نوم د یو حکایت دا اوریدو بلنه درکو چې فریده سیفی الولی.
مینا او واده. شاگرد استاد تول مینت صدا استاد ویل د غنمو کروندې ته ورشه، ترګردو ډک وګې راوړه، خو ګوره ده سن شي کولې چې راستون شي او هغه وګې راو شو کوي چې مخکې درته تر ټولو ډک وګې نو معلوم شوه. شاګرد کروندې ته لاړ او لخه ځن روسته راستون شو. استاد ورته ویل څه دې راوړل؟ شاګرد ورته ویل هیڅ مې را نه وړل، د تر ټولو ډک وګی د مندلو په تما د کروندې بل سر ته ورسیدم. استاد ورته وویل مینا هم داسې وبوله. شاګرد بله پوښتنه وکړه، استاده واده څه دی؟ استاد ورته وویل ځنګله ته ولاړ شه او تر ګردو جیګه ونه در سره راوړه، خو دلته هم شرط دا دی چې هغه ونو ته بیرته نشي ستنېدلی چې ورنه تیر شوی. شاګرد ځنګله ته لاړ او په لنډ وخت کې له یوې ونې سره راستون شو. استاد ورته وویل اوس کیسه راته وکړه. شاګرد وویل چې په لومړي ځل کومه ونه تر نورو جګه راښکاره شوه هغه مې غوره کړه او درته مې راوړه، ځکه وېرېدلم چې هسې نه بیا تش لاس راشم. استاد ورته ویل واده دغه سی وګڼه.
اسلامی ټولنو کې شاید لبل هیڅ حیوان دومره کرکه ونه شي لکه له سرکوزي چې کیږي، خو دې کرکې سرکوزي ته ګټه هم رسولې ده او ښکاریان یې ښکار ته زړه نه ښه کوي. په پاکستان کې او د دې هیواد په مرکز اسلام آباد کې خلک د خوکانو د زیاتوالي په وجه په تنګ دي. په دې اړه نور معلومات وشمه رشیدی راوروي.
وروسته له هغه چې د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې یو پولیس د سرکوزي په حمله کې ژوبل شو او سرکوزیو د دغه هیواد د ولسمشرۍ د ماڼۍ احاطې ته حمله راوکړه، د سرکوزو د شمیر د کمولو لپاره نوې هڅې پیل شوې دي. په اسلام آباد کې هر شپه له پارکونو، ځنګلونو او د غونډیو له لمنې څخه سرکوزي کوڅو ته راشیوه کیږي چې د کورونو او هوټلونو د ډوډۍ پاتې شونې د خځلو په سطلونو او ډیرانونو کې ومومي او ویې خوري. د دې لپاره چې په اسلام آباد کې د خوکانو شمیر کم شي، د ښار مقاماتو له زهرو استفاده پیل کړي او همې خلکو ته اجازه ورکړې ده چې په ښکاري توپکو باندې ډزې ورباندې وکړي، خو دغو طریقو د خوکانو شمیر په کافي اندازه نه دی کم کړی. د یوه وحشي سرکوزي وزن ممکن د 80 کیلوګرامو ترمنځ وي. سرکوزي ډېر تیر غاښونه لري او نر خوکان د خپلو دړو یا نیکونو په ذریعه هم ډېر توان پېښولی شي. د خوکانو بل توان دا دی چې ترافیکي پیښې رامنځته کوي. دوی چې ویریدلي وي یا ټپیان وي، نو ممکن موټر ته پام ونه کړي او د ټکرونو باعث وګرځي. د پاکستان په مرکز کې د سرکوزیو مشکل ته تیرونه یو ځل بیا په دې دلیل توجه زیاته شوه چې د ښار یو پولیسي وداړه. حوالدار سجاد حسین وایي چې ماخستان یو چا راباندې چیغه وکړه چې شاته دې ګوره. چې شاته مې وکتل، یو سرکوزی مې ولید چې حمله راباندې کوي. سرکوزی له حملې وروسته په یوه کنده کې ولوید او نورو پولیسو وواژه. خوږ د سجاد حسین ګیره څیرلې وه چې وروسته یې په روغتون کې اته کوکه وخوړل. د اسلام آباد د چاپیریال ساتنې د ادارې مشر ملک اولیا خان رسنیو ته ویلي دي چې له سرکوزیو سره د مقابلې لپاره یې ګوړه او جوار په زهرو لړلي او په هغو ځایونو کې اچولي دي چې خوکان پکې ګرځي. د ملک اولیا خان په قول د زهرو په وجه ګڼ شمېر سرکوزي وژل شوي دي. سرکوزي نه یوازې په اسلام آباد بلکې د پاکستان په نورو سیمو کې هم موندل کیږي. ایسای ښیي چې سرکوزي د دغه هیواد د غنمو او ګڼو کروندو ته د کال د میلیونونو ډالرو تاوان اړوي. په پنجاب ایالت کې په اتیایو کلونو کې حکومت هر هغه چا ته انعام ورکوه چې سرکوزی به وواژه او د ثبوت لپاره به یې د انعام ورکولو ادارې ته د هغه لکۍ وروړه، خو وروسته دغه پروګرام د بودیجې د کموالي په وجه بند شو. اسلام آباد چې په 1915 کال کې جوړېدل پیل شول، د مارګلی د غونډیو په لمنو کې ودان شوی دی. په ونو او بوټو باندې پوښلیو دغو غونډیو او لمنو کې د سرکوزیو په شمول مختلف ځناور اوسي. په 13 کلونو کې د اسلام آباد نفوس له 1 لک څخه 8 لکو ته رسېدلی دی. په دې موده کې د سرکوزیو شمیر هم زیات شوی دی. پاکستان که څه هم د هندوانو او عیسایانو لګکي لري، خو څرنګه چې مسلمانان د خوک له ساتلو او د خوک د غوښې له خوړلو ډېر بد وړي، نو غیر مسلمانان اقلیتونه هم په پاکستان کې د خوک غوښه نه خوري. په پاکستان کې د ښکار د کاروبار د یوې ادارې مشر قیصر خان وایي چې د سرکوزیو ښکار یوه ښه ساتیري ده، خو له قانون سره سم هیڅوک حق نه لري چې د ښکار شوي سرکوزي غوښه وخوري. قیصر خان وایي چې که څه هم په اسلام آباد کې د سرکوزي د ښکار اجازه شته، خو خلک ځکه زړه ورته نه ښه کوي چې اول باید د پولیسو د خبرولو زحمت وباسي او بلکه خوک ونه وژل شي او ټپي شي، نو دا خطر شته چې په ښکاري باندې حمله وکړي. څرنګه چې یوازې په ښکاري ټوپکونو باندې د سرکوزي د ښکار اجازه شته او دغه ټوپکونه لري فاصله نه ولي، نو ښکاریان مجبور دي چې په سرکوزي باندې د ډس کولو لپاره نږدې ورشي. دغه نږدې ورتګ ته هم اکثره خلک زړه نه ښه کوي. یو بل پاکستانی پروفیسر راشد احمد خان چې په اتیایو کلونو کې د تحقیقاتو په وخت تر 1000 زیات خوکان وژلي دي، وایي چې
خو کان نه په زهره او نه د کار لاري په کافی اندازه کمیدلی شي. په اسلام آباد کې د خو کانو د بندیدو کمیده سمه طریقه ده چې له غونډیو او ځنګلونو د دوی د راکوزیدو لاري بند شي او د ځینو هغو ځایونو بوټي ووهل شي چې خو کان پکې پټیږي. پروفیسر راشد احمد خان زیاتوي چې له سرکوزیو څخه د اسلام آباد د ژغورلو لپاره دا هم پکار ده چې خلک د ډوډۍ پاتې شونی داسې ځای ونچوي چې هلته خوک ورتلی او خوړلی شي.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوری.
په دې وروستیو میاشتو کې د افغانستان د نامتو لیکوال محقق او شاعر استاد عبدالله بختانی خدمتگار د شیرونو تر ټولو لوی ټولګه په څه باندې زر مخونو کې له چاپه راووته. له استاد بختانی سره د دې ټولګې چې د زړه آواز نومیږي او دغه راز د استاد بختانی د څو شپېته کلنې شاعرۍ د نورو اړخونو په باب له هغوی سره د مرکې د اورېدو بلنه درکوو. استاد، څو میاشتې پخوا ستاسي د شیرونو تر ټولو لویه مجموعه په 1024 مخونو کې چاپ سو، هغه هم په لویه کچه. آیا په دې کې ستاسي ټول شیرونه شامل دي او کم نه بیا هم انتخاب پکې کړی دی؟
انتخاب خو مو پکې نه دی کړی. هغه لومړنی شیر هم په هغه اول برخه کې ده، د مقدمې نه وروسته هغه اول شعر ده، بسم الله الرحمن الرحیم ده، او بیا هغه لومړی شعر ده، او په دې آخره صفحه کې وروسته شعر هم ده. او شعرونه چې ما څومره ساتلي وو او راسره وو، چې زیات تعداد یې ما ساتلي دي، یو څه رانه تلي هم دي چې هلته ثبت شوي نه دي، یا زما غفلت یا هر څه چې وو، هغه خو نشته، هغه ډېر کم دي. او هغه چې ما ساتلي وو، په هغه کې ځینې بیا هم له منځه هغه پانه ایسته شوې، یا څنګه دغسې که پاتې پاتې به یي. زما ارادتن داسې نه وو چې څه شی پاتې شي، یو څه هغه چا چې کمپیوټر کاوه سهون ته نه هم پاتې شوي.
استاد، تاسې په لسګونو بلکې په شلګونو تحقیقي آثار لیکلي دي، دا تحقیق بېله دنیا ده او شاعري بېله دنیا ده. تاسې بیا هم تر زر مخه هغه هم په لویه کچه ډېر شعرونه ویلي دي، دا څنګه داسې وو چې کله کله شعر ته پام سوي دي په هغه وخت کې هم تحقیق نه دی کړی، دا دواړه کار هم یو ځای کړي دي، ټکر یې په منځ کې نه راتو؟
ټکر خو هیڅ کله نه راځي، ځکه چې ما یو کار کړی ده چې ستا جواب پکې کېدی شي، چې دغه اول شعر چې ده د هغه تاریخ د 1340 کال، د 1340 کال د جوزا میاشت ده. او هغه وروستی شعر چې په دې کتاب کې ده 1400 ایم د ګمان کوم. نو دا خو ډیر کلونه وشو، او په دې ډیرو کلونو کې ډیرې میاشتې دي، ډیرې ورځې دي، ډیر ساعتونه دي، دا ټول خو سړی مسلسل یو کار نه کوي. ما نه ډیر غفلت شوی ده، ما شعرونه هم کم لیکلي او تحقیق مې هم کم کړی، ډیر عمر مې ضایع شوی ده.
استاد، نو د 1940 کال او 1980 کال ترمنځ ګمان کوم 1980 کال فاصله ده. په دې 1980 کلنه فاصله کې خو اوږد مزل دی چې ستاسو شاعرۍ کچ کړی دی. هغه کار چې دی په شاعرۍ کې په وروستو کلونو کې کاوه او په اوله کې دې نه کاوه، هغه څه وو؟ یعنی کومه تجربه وه، کومه مهمه تجربه وه چې د شاعرۍ په زمانه کې تا کسب کړه؟ یو خو وزن ته توجه، قافیه ته توجه، ردیف ته توجه، دا خو هغه تخنیکي خبرې دي، او هغه خو ستاسو غوندې تکړه شاعران په اوله کې هم پرې پوهېدای سي، په اوله کې زده کولای سي، خو نورې داسې تجربې چې ورو ورو به سړی زده کوي او داسې رازونه یې ادبي، په دې څه کې څه راته وایست؟
په دې څه کې کوم شعر چې ما جوړ کړی دی یا ما ویلی دی، ما پکې ډېر دومره لکه چې تاسو فکر کوئ دغسې فکر هېڅ کله نه دی کړی. شعر راغلی راته او بس ما لیکلی، ځان یې راباندې لیکلی دی. کله کله داسې هم شوي چې په بستره کې پروت یم، کله کله سړی د شپې ویښېږي په یو آواز یا پا یا ضرورت یا یا و بیا خوب نده راقلی بیا شیر جول شوه بیا وار خطا چه دا شیر رانه ایر نیشی پاسه دلیم و رانه می لگو لیده و یو چه می لیکلی بیا دورازی می آقا پاک نویس کرده نو دیر آقا خلق چه وای چه ما تجربه اکره و ما دا اکره دا ایس نمی تجربه کرین اسشه خوشیر راقلی ما لیکلی
استاد جین خلق دا وای چه ستاسی شاعری که چوک چا تا نجده گنی نو الفت سیب تا با نجده دا خبر تاسی منی؟
دا پختن ما نباید سوکو نکی دا خبر بل شاعر نم سوک پختن او نکی دا الفت شیر ملولی زما شیر ملولی کسی نجده والی پک گوری و دی وایی چه ده که نگوری هم سحرج نشته هو دوم را خبره ده چه استاد الفت زخپل و دی استازه حقی پزان منم الله پاک ده آقا و بخی آقا زی تشویق کریم آقا زی معلوم رنی شیرون اصلاح کریدی الفت صاحب چه پا اتحاد مشرقی که مدیر شو پا دی اخبار که او تغییر پیخ شو دی خوالی لخوا انتقادی مزامین پا که نشر شو شیرون نشر شو دی الفت صاحب او شیرو خپل لیکی لیو پا آقا شماره که چه دید پا مدیریت اول شماره و آقا چه ما اولوست ما میو چه اولی که بی آقا چا چه دا اخبارونه توزیع کول زمان دفتر ده دنگرار ده معرف مدیریت که هم اخبار چه میولوست به آقا شیر میوار کمال داویسه شیری او رای او بل او رز چه اخباری را او رفته که او زل اخبار چا پیده و ای مدیر صاحب در بند سلام که او ایلی چه زتای او زل گورم نو ترات لیشه ده مدبوعات و مدیریت تا و کزه ده معرف مدیریت تا درشم دادی را توازو و زکه آقا مشرو زکشی روم بحر لحاظ خوزه و لارم ما شیر ورکه ورته یو دو نورمو بیا امده از ززره نازره هم زکه یو دشه بی لحاظ و من پا کور که دری شبه ویله ما تعلیم دری تعلیم کره و عربی کره و نو زه په تشویش کوم چې دا به څنګه وي او نورم سړی چې اولی او سیلی کې ورته کمزوری ښکاري او کمزوری به و نو ما الفت صاحب ته دا خبره وکړه هغه وی اوس تشویش مه کوه زما د لومرنیو شعرونو نه ستا دا لومرني شعرونه ښې دي یعنی دې خبرې سره زه داسې قوي شوم تکړه شوم وهڅېدم ورسره بیا نو پس دغه نه چې ما شعر لیکه ضرور دی هغوی له نظره مې تېره و د هغه شعرونه مې لوستل چې هلته اخبار کوم چاپېدل بیا کتاب چاپ شو بیا هغه شو هغه راهنمایي م راته کوله بیا استاد خادم سره چې اشنا شوم هغه هم راسره کومک کاوه دا دواړه مې استادان دي د شعر
په دې خپلې شاعرۍ کې په څو شپېته کلنه دوره د شاعرۍ کې داسې یو شعر چې فکر کوي چې تر بل هر شعر دیر اورباندی هڅول شوی تشویق شوی دا کوم شیری
زینو شیرونو باندې خو نشد زلس کاله باندې شوی دا ولې پختنه نه کوي
خو به ګمان کوم سیاسی اړخ به درلود خو زما هنری اړخ مطلب دی
یعنی څنګه تاسو
جنی شیرونه د سی
وضاحت ورکړي
جنی شیرونه د سی چې چاپ سی اوریدونکو وستایي لوستونکو وستایي او جنی بیا ډیر زیات وستایي د سی وستایي چې هغه شاعر ته ویناوال ته په خاطرې بدل سی ما ویل کده سی و خاطرې او د رادیو اوریدونکو هم پکې شریکي او دغه شعر د کتاب خوشته کې و هم لولې
دا شعر یو وخت او چې زمونږ او سیاسي حرکت او د ویغ زلمانو په نامه او زم پاره کې شاملم بیا د هغه حزب د مرام تبلیغ هم په خپل شعرونو کې کاو یعنی کاس هم ورکاو په هماغه سلسله کې زما یو شعر و عنوان یې څه لیکم دغه څه لیکم شعر ډیر ساده و اوس هم ماته ډیر ساده ښکاري مګر زه نه پوهېږم چې د هغه وخت ویغ زلمیانو خصوصا ویغ زلمیانو چا چې زه لیدلی یم راته یو شابسه یو آفرین ویلی
کېدی چې ولولې
دا به بیا ولولم دا قصه خو ختمه کړم نو په دې کې یو رز دا سه ده زننگرار که وسه دم خو بیا کابل تر آغه لیوم بیا کابل که پختو طولنه ده تلیوم پختو طولنه ده تلیوم او دا شیر می هم پختو طولنه نشر کره و کابل مجله که ده پختو طولنه نچه بیرتا واتم پا ده سرک روانم دا ده ملل متحد دروازه چه اوزی ورتا و بیاور پسی اوز فیلن ده چین سفارت ده ور پسی وزارت خارجه ده ده سرک روانم ده خار ده خوانه نور محمد ترک روانو پختو طولنه تروانو پا ده لارک سر مخامخ شو خلاصونم سر ورکره چون که زی او رقم کابل که ملموم ننگرار نراغله هم سر او داری دوستر مشی و ده و پخته نو نو ترکی سای بوائلی چه یارا بختانه دیر خی شیر دلی کلی مال کم شیر خی وای آغا کابل مجله که تالی کلی سیلی کم مال خی تشکر خود دیر صفتی او که بیاوی یارا که زی باچاشم نو تا بندی کهوم مال ولی ترکی سای ماسی
او بخشی استاد داوی دی کم کل خاطره زکا آغا خوب او پینزوسم کل که باچاسم
نه خوب باچاشه وای نو ما گونده غریب سره و پخپو روانو پسره که زم ما غسی سره هم غالبا در لسه و نهویشتم کلو نو آقاوی چه کزی باچاشم تا بندی کم مال ولی ترکی سای ماسی گناه کری وای چه شاعر او زوریگی خشیر وای او تا بندی کوم چه بیا خشیرونه وای ملگوره زمونگ پا هم دی وطن که پا تاریخ که دست پادشاهان جول شوی چه ده شاعران و خلی ده لالون و مرغل رو ندکول او تا ده کم زین را غلی چه ده وطن عنانه نتاقیبه او بیا مغرب بیچاره بندی که وای نه آقا شاعران و بیا ده و پادشاهان و مدهی ویلی او تی باید او زوری گی چی بیاد خشیر ہوئی مالیار ترک سب خدا دی مباچا کوئی بس آغم پخنداشو زم پخنداشم سر رخصت شو نو آغا شیر دست شروع کی گی زد چه قلم اخلم کاغس که مزمونو نلیکم ویده پختون تا دیوی خوالی پیغامو نلیکم کارد جهل و تعصب وطن نلیر غوارم زکا دا علم و دا عرفان خی تبلیغو نلیکم خود دغس روان دو ناپوه نیم ده دنیا پو خیر و شر پویگم مسلمانانو تا آیات و حدیثو نلیکم پو ظالمانو بدکارانو خدای لعنت ویلی زکا ظالم بانده زهم دیر لعنتو نلیکم غرمال نیم نده چا خوش صفت کهوما زده وطن ده خادمانو صفتو نلیکم پو دی وروستی بیتونو که بیا دا نومون راغیلی دی او تی دا دویخ زلمیانو چه هم آغا نومون خپل مانا ورکی دی لغت پا حیث هم نومون
خپل دی نور محمد تاریکی نوم خوب پا کی نو؟
دی آغا نده راغیلی نه
استاد بختانه دی تاسو شیرونو خو همیشه پا مطبعاتو کم چاپیشی ما هم همیشه لوستی دی پا مطبعاتو که یو شیر دی ما یا وقت لوسته او چه لوطن سر مینه پا که سرگنده بیا پا آخیر که وای چه سر لدوم رمینی بختانه چه لرمی دی زلفو پا نری تار من می زده بنده ما داغ شیر می هیچ وقتی ارنسو خوانده که داغ شیر دی پا یادی یا پا کتاب که زی در معلومی زما پا فرمایش دی آوریدون کتا وارا و
عنوان حماقت ده حماقت او ده که ده یو ناسه نصیحت ده ناسه را تویل چه شاعری ده حماقت ده بنیاد ده مفلسه و ده خواره و ده زلت ده خوگی خوگی خبری چه کوی لکه شکری پا دیران ده محیط که سقدر و قیمت ده ولس چه خوار و زار ده پا بلا که گرفتار ده بلا ده ورپسیش هم ده غد دوی قسمت ده خود دغس نصیحت ده ناسه بیازی ورطا جواب بایم ماوی چه کاکا لطان دیر شکر گزارم داستال خواه خوگه و هم درده نمینت بارم خوگور سردخ کتک یو زلی خپل گریوان ته چه تی تیر و تیل یو کزی دیر گناگارم تی پوشه چه زغوارم زتون دولتون هم لور مانه غوارم هم پتمه ده گلزارم دا طول شیونه غوارم خود طول ملت ده پاره نه تا تا زن تا غوارم نه دخپل زن طرف دارم زغوارم چه سپیره وطن زمان گل و گلزار شی تر سوچ وطن خواروی تر حقه بزه هم خوارم
زغوارم چه انسان غنده جوندون شی ده افغان ده قام ده نارامه پا وجه زهم خوار و زارم زغوارم چه وطن مل یوروپا و امریکه نه بی نیازه شی که نوی ده وطن ده پار عارم ده لوی او نارینه افغانستان نارینه زویم پا نیغشم لگرزم خوال وطن تا افتخارم چه جبم پخلا قلم پا گوتو و چلیگی هم ده غرات بس دی بیا هم خانم هم سردارم سره ده دلوی والی بختانه چه لرمه بندی پنری تار ده تور و سنو ده دلدارم
بیره منه نه